درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. نسبت ساروانیم په دې خبرونې کې مو لومړی رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي او د یونما مشر روزوا اوتن بایوابه د امنیت شورا په غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د یونما د معلوماتو له مخې دا غونډه نن جمعه د سرطان په لومړۍ نیټه په نیویارک کې د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجې پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتو کې د عربي متحده اماراتو استازي او اوتن بایوا سره وکتل. د پنجشنبې په ورځ په ملګرو ملتو کې د متحده عربي اماراتو استازي په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې ناسته کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو د دوحې کانفرنس او د شزو انجونو په ګډون د یو سوکاله افغانستان لپاره د یونما د کار په باب خبري وشوه. د طالبانو د امیر روغتیا وزارت د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کولرا یا وبا د خپرېدو او لکه بلې د مړینو راپورونه راتلل. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ځینو رسنیو له لوري د وبا د خپرېدو په اړه خبره شوې خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د روان کال د جنوري له لوبې د میټر شپږ ویشتمې پورې په افغانستان کې د کولرا شپږ څلوېښت زره اووه سوه اته پنځوس پیښې ثبت شوي، خو حقیقي شمېر تر دې لوړ دی. د روغتیا نړیوال سازمان همداراز ویلي چې په افغانستان کې د کولرا له امله پنځه ویشت تنه مړه شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلومو وسلوالو لس تنه سیلانیان تښتولي دي. دا پیښه پرون پنجشنبې د بلوچستان ایالت د هرنایي ولسوالۍ د زرغون غره په شعبان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو لومړی څوارلس تنه سیلانیان وتښتول، خو د هغو له منځه یې څلور تنه خوشي کړل. د پیښې ځای د بلوچستان له مرکز کوټې 50 کیلومتره لرې ده. چارواکو تر اوسه پورې د تښتول شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو یو ځایي خبریال وحید مراد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تښتول شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي دي. له بلې خوا د بلوچستان د ازادۍ پوسټ په نوم یوې وسلوالۍ بیلتون غوښتونکي ډلې ویلي چې د شعبان په سیمه کې لس تنه مشکوک کسان نیولي او له هغو څخه یې پوښتنې ګروېژنې پیل کړي دي. په خیبر پښتونخوا ایالت کې واکمن ګوند تحریک انصاف ویلي چې د دوی حکومت د سواد په مدین کې د قران کریم د سپکاوي په تور د یو وطن د وژل کېدو په اړه پلټنه کوي. راپورونه وایي چې د سواد په مدین کې تیر شپه پارېدل یو خلکو یو تن د قران کریم د سپکاوي په تور وژلی او د هغه جسد یې سوځولی دی. همداراز خلکو د پولیسو ماموریت یا تانې او یو شمېر موټرو ته اور ورته کړی دی. د تاوتریخوالي په ترڅ کې څو تنه ټپیان شوي هم دي. په غزي ترنګ کې طبي چارواکي وایي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ماښام د دې محاصره شوي ترنګ په مرکز او شمال کې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي. په داسې حال کې چې د رفح د اوسیدونکو له قوله راپورونه وایي چې اسرائیلي ټانکونو د غزې په دې جنوبي ښار کې نور پرمختګونه هم کړي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا چې د حماس د سختریزي ډلې ترول کې لاندې دی، اسرائیلي الوتکو د نصرت په نوم د کډوالو په کمپ کې یو کور په نخه کړ چې له امله یې دوه تنه مړه او دولس نور ټپیان شول. له بلې خوا اسرائیلي ټانکونو د المغازي او البریج د کډوالو په کمپونو بمباري کړې چې له امله یې څو تنه ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبې په ورځ د اسرائیلي چارواکو سره په کتنه کې د غزې له جګړې سره هممهاله په لبنان کې له جګړې د ډډې کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی بلینکن د اسرائیل د ملي امنیت د عالي شورا له مشر تساخی هانګینیا او رون دیمر او اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره خبرې وکړې.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
څنګه کې دیشتي چې افغان مهاجر بیرته خپل هیواد ته ستنه شي، څنګه کې دیشتي چې افغانستان د ځوانانو د وټلو بهیر ودری شي. د دې او د کډوالو پاړه د ته د ورته پښتنو د ځوابونو لټه په دې خبرونه کې کوو. احمد چبریم د ازادي پڅپوکي پروګرام ته شراغلست. د کډوالو مسله مو د دې په خاطر د بحث لپاره غوړه کړې ده چې د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورسته. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا یو ان ایچ سی آر په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي دا مهمه ورسته د کډوالو حقوق او اړتیاوې روښانوي، د کډوالو په برخه کې سیاسي ارادي متحرکه کوي او ممکن سرچینې ورته پیدا شي چې ستونزې یې هوارې شي. همدارس د دې ورځ لمانځل له دې سره مرسته کوي چې د کډوالو مسلې ته د نړۍ ډېر ورپام شي. د کډوالو نړیواله ورځ لومړی ځل د 2001 میلادي کال د جون په شلمه د ملګرو ملتونو لوري ولمانځل شوه. ملګری ملتونه سږ کال د کډوالو ورځ له هغوی سره د پیوستون او هغوی ته د شراغلاس په توګه لمانځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت د نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې کډوالو ته هر کلی ووي او دروازې پر مخ بندې نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور له مخې په روسه شکل په نړۍ کې 112 میلیونه کسان په زور د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو چې دا شمېره سشکل 116 میلیونه ته رسیدلې ده. د بحث لپاره مو دغه ملمنو ته بلنه ورکړې ده. له پاکستان افراسیاب خټک، د دغه هیواد د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر او سیاستوال، زر کملیار پخوانی څارنوال او پوتریش کې میشته افغانه، فهیم سادات په جرمنی کې میشت افغان او د چارو شنونکې، لقابله عبدالباسط انصاری د کډوالو د چارو کتونکې او د پانتون استاد. د خبرمن تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ او په ازادي راډیو کې په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ.
ازادي په صفو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
اغلی ملیار، په اروپا کې په روسیو کې خصوصا په جرمنی کې چې کله درې جنایي پېښې رامنځته شوې، داسې اوازې خپرې شوې چې جرمنی ممکن یو شمېر کډوال له خپلې خاورې وباسي. په اوتریش کې وضعیت څرنګه دی؟
سلامونه قدرمن شیبر صاحب، تاسو ته، ستاسو درنو تخنیکي همکارانو، محترمو نورو میلمنو، کډوالو، دغه ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته کډوالو موضوع خو په اروپا کې په ټوله اروپا کې تقریبا په عیني شکل سره برخورد کیږي، او کله چې په افغانستان کې تحول راغی، اتریش اصلا په قطعي شکل باندې تصمیم ونیو چې افغانان به د دې تحول نه وروسته نه مني او هغه یې ونه منل. یعنی اتریش ته چې کوم افغانان راځي یا په مجموعي شکل باندې مهاجر راځي، د هر هیواد نه چې راځي، هغوی دې په منظم شکل باندې، په قانوني شکل باندې ورته یو څه مقررات وضع کړي دي چې هغه البته متخصصین، ډاکټران، انجینران، د آی ټي برخې متخصصین دوی دي په منظم شکل باندې د قانون له لارې راولي. مګر دا هم دي چې داسې مهاجر دلته راغلي دي، خو په دغه شکل باندې چې اوس په جرمني کې برخورد کېږي، ما په اتریش کې داسې کم خاص نه دي اورېدلي، ځکه په اتریش کې هم داسې پېښې پخوا شوي دي، خو مجرمین یا محکوم شوي دي هغوی دي بیا په زندانونو کې پاتې شوي دي او افغانستان ته بېرته نه دي لیږل شوي. او بل دا چې زه فکر کوم چې د افغانستان سره، چون افغانستان په د سیاسي لحاظ هم پرسمیت نه ده پیژندل شوی، نو دوی د کومې مستقیمې اړیکې هم د افغانستان سره نه لري، نو دلته یو قانوني حقوقي ستونزه هم وجود لري چې دوی دې وشي کولای افغانان په مستقیم شکل بیرته افغانستان ته ولیږي.
مننه اغلی ملیار. افراسیاب خټک په هم په خبرونه کې را سره شو. خټک صاحب خبرونه ته شرغلی د سیاسي چارو کتونکو لیکوال او د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر. خټک صاحب، په روسه شکل پاکستان یو پریکړه وکړه چې افغان کډوال، یو شمېر افغان کډوال له خپل خاورې وباسي چې د دوی په وینا قانوني اسناد د اوسېدو په دغه هیواد کې نه لري. خو بیا له دې سره د بشري حقوقو ځینو ډلو مخالفت هم وکړ، لیکن په شمې کې دا بهیر ډیر ګړندی وو، په روسیو کې دا وروشه وای دی. ستاسو نظر سره چې ولې دا بهیر وروشه وای؟
ارسته دي چې 45 کال نه چې دا مسله مې راغلی ده، او کډوال افغان ماجرین دلته چې پاکستان ته راغلي دي، نو دوی څنګه دوی سره د قانون مطابق، حقوقو مطابق برخورد نه دي شوی. دوی سره یدا سي سیاسي برخورد شوی دی چې کله پاکستان ته اواره پړله، نو ماجرون ته ارکلی وي او دلته کې خصاتل خو چې کله بیا ضرورتونه بدل شو، نو بیا همدغه ماجرین د جنگ کې خشاک پتوګه دي استفاده وکړه، جنگ ته واستو. او بیا یې شکل افغانستان حکومتونو سره مناسبات خراب او خصوصا د جمهوریت نظام کې نو بیا به ډیر خلک په یوزې واسطول فزور چې اغل تک افغانستان کې بے ثباتی من سراولی بحران من سراولی نو اوس هم دغه لړۍ روانه تاسو چې اشاره وکړه تیر کال هم داسې و تاسو لري ته وې چې دوی خلک په زور وېستل 15 لک زیات مهاجرین اغه سره ظلم وکړو دلته کې بندیان کړل او چورې کړل مالونه چور کړل بیا په زور وېستل او دا ډیره ظالمانه فیصله و په هر لحاظ باندې په دې لحاظ باندې چې بینالمللي قانون سره سم نه و خپله پاکستان چې دی دغه لوبې کوي نو دوی هیڅ مهاجرانو لپاره قانون نه لري داخلي قانون هم نه لري او خارجي چې کوم داخلي بینالمللي کنوینسیونونه دي په هغه دوی دستخط نه کړی امضا کړی نه
خټک صاحب همدا خبره ما کوله ګوره پاکستان نه دی یو 15 کال کنوینسیون لاسلیک کړی دی او نه هم د 18 کال پروتوکول د کډوالو په برخه کې نو دوی له بشري حقوقو له پلوه آیا مکلفیت لري چې له کډوالو سره ناسم چلند ونکړي
مفقیت خو لري ځکه چې کدوی نه دی مذاکرېم یو قانون جهان کې شته او جهان یې منی نړۍ یې منی نو دوی خو دا خو د چې لکه چې یو هیواد کې فرض کې یو قانون وي سره یې تر خبر نه منو زه جرم کوم یا دا قانون نسر غړونه کوم خو بهر حل دا امضا نه کول دغه قوانینو نو دا دی خبرې ښکارندوی دا چې پاکستان غواړي چې قانونیت سره سم چلن ونه کی بلکې چې خپل ضرورتونو یا ستراتیژیکو ضرورتونو لمخې ماجدونو سره چې څه غواړي هغه څه وکړي او لبد مرغه دنیا هم په دې باندې ډیر فشار نه دی راوړي او نیوکه نه دی کړی دا یعنی بینالمللي موسو کې حضور ملل متحد دی خلکو دې نه پوښتنه نه کړي خدای زه ارز کوم چې د اخیری ځل تاسو کوم خبرو کړی دی کې ډیره مهمه خبره دا و چې دا په زور چې خلک واستول او ظلم یې وکړو دی بو ډیر بد عواقب د ټول سیمې لپاره او نړۍ لپاره وي ځکه چې دا خلک چې لاړل الته خو نه کار شته نه روزګار شته نه ژوند شته نه خوراک شته دی به څه کوي دی خو بني ادم دی ژوندي پاتې کېدل غواړي بچی دی هغه نه هرې هغه لوګي خو دې نشي تعامل کولای نو الته کې خو روزګار نشته یو روزګار شته هغه دا چې یو تعداد نړیوال ترګر سازمانونه الته موجود دي او وی خلک لټي نو دې کې ډېر خلک په دې مجبور شي چې دې سازمانونو کې ورګړ شي او دا کې دي چې د پزور لګلو یو هدف دا مو چې د سیمه بي ثباته کې
مننه خټک صاحب ل کابل عبدالباسط انصاری د کډوالو د چارو کتونکو د پانتون استاد هم را سره ده انصاری صاحب تاسو خبرونه ته شرغلی دغه کډوال چې ل پاکستان چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه افغانستان ته تللی دي د دوی وضعیت تاسو څنګه ارزوي یعنی دوی په څه حالت کې دي
تاسو ته خټک صاحب ته د رادیو ازادي محترم اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هلي وړاندې کوم څنګه چې تاسو په جریان کې یاست چې په تیر کلونو کې هم او په سکل کې هم تقریبا سلګونو زرو زمونږ افغانان د پاکستان او د ایران هیوادونو نه بهتر راستنه شوی دي خپل هیواد ته د بشري لحاظ ځینې ستونزې اوس هم موجود ده متاسفانه چې زمونږ د افغانستان موجوده حکومت روسه په رسمیت نه ده پیژندل شوی او له دې امله ځینې مؤسسات هم چې مرسته کړې دي دومره اغیزمن نه دي دومره داسې کومک نه ده شوی چې دوی ته کفایت وکړي او ځینې مشکلات اوس هم موجود ده متاسفانه تیر کال کې هم تقریبا 15 لک زمونږ افغانان چې بیرته راستنه شو افغانستان ته ډیر بد وضعیت باندې دوی وشړل شو د پاکستان نه بیرته دوی افغانستان ته راغی او زه عملا په تورخم فرضي کرخه کې زه موجود هم او د نږدې نه هم زه شاهد یم چې هغه زمونږ افغانان اخراج شوی دی چې هغه هیڅ نو امکانات نه لري هیڅ نه کوم لاستر راولن نه لري او نه امکانات لري متاسفانه مونږ لاستکار سول او ځینې مؤسسات سره په همغږي او موجوده حکومت یعنی هغه ادارات چې د هغه مربوط کده لکه مهاجرینو وزارت یا آیو ایم مؤسسه او ځینې نور خیریه بنسټونه چې په تورخم کې هم دوی سره مرسته شوې دي او اوس هم دغه مرسته جریان لري خو تر ډیر ټیټ ساته باندې
مننه
او سم دوی په ځینې مشکلاتو باندې لاس او ګریوان دي.
مننه دې برخه ته بیا هم راشو چې په افغانستان کې اوسنی واکمنان څنګه کولای شي چې نړیوال مرستي د دغه کډوالو لپاره بیرته ستنو شو کډوالو لپاره جلب کړي. اغله مليار دغه د اروپا د اروپا پارلمان کې هم ځینې تغیرات راغلي دي، که څه هم تاسو مخکې دي اوتریش په ارتباط ځینې خبري وکړي، لیکن لا هم د افغان کډوالو بهیر اروپا ته ورمات ته ځینې دي مدیتراني لالارې اروپا ته ځانونه رسي، او ځینې نور چې دغه هیوادونو ژمنې کړي وي لکه جرمني ژمنې کړي وي چې ځینې کډوال به مني، ځینې نور هیوادونو هم لکه بریتانیا داسې ژمنې کړي وي، لیکن په ورته وخت کې دغه بهیر ډیر پچ دی. هغه افغانان چې دوی ویلي وو چې په درېمو هیوادونو کې دي هغه په خپل هیوادونو ته ورغواړي، ځینې پاکستان کې انتظار دي، ځینې په نورو هیوادونو کې انتظار دي. دغه بهیر څنګه ګڼندې کېدای شي او یا دوی څه ژمنې کړي دي چارواکو؟
زه به مخکې له دې چې زه تاسو ته پوښتنه ته جواب ورشم، زه به لږ دې کډوالۍ په اړه مختصر د تاریخ ته مراجعه وکړو. په اصل کې کډوالۍ د بشریت د پیدایښت سره او د بشریت د پرمختګ سره یو تړلې پدیده ده. دا د مشخصو شرایطو پورې اړه نه لري، بلکې د شرایطو د زمان د شرایطو د غوښتنو سره د دوی د اړتیاو مطابق انسانان یا بشریت مهاجرت خپل کړی دی. یو منتها شکل د مهاجرت یو څه د پخوانه اوس فرق کړی دی. پخوا که غوښتنه یوازې دا وه چې یو ځای کې اوبه دي، یو ځای کې ځمکه د کار روان دی شته ده، او ځي هلته میشت کېږي او ژوند پیل کوي. د هغه وخت نه اوس دا شرایط متفاوت شوي دي، غوښتنې متفاوت شوي دي، او بشریت په اصطلاح خپل مهاجرت ته دوام ورکړی دی. دا یعنې کومه نوې پدیده نه ده، دا د خاص د افغانستان د شرایطو پورې اړه نه لري، او خیا خاص د بل هیواد د شرایطو پورې اړه نه لري، بلکې اروپایان هم تقریبا 50 میلیونه اروپایان امریکا، کاناډا، استرالیا، نیوزیلند او دین هیوادونو ته هم مهاجر شوي دي، سره دې چې د دې شرایط ژوند بهتر دي. دا چې دوی دې د افغانانو سره ژمنې کړې وي چې افغانان به د پدریمو هیوادونو کې چې دي هغوی دې به راباسي، او یا دا چې په مجموع کې افغانستان نه به افغانان راباسي، دا یو پروسه وه. په پیل کې ډېره توده وه، او دوی دې یو څه افغانان زه وایم چې په خواشینۍ سره چې هغه کادرونه چې په شلو کلونو کې په افغانستان کې د افغانستان د ودانولو دپاره وروزل شو، دوی په ناځوانۍ سره بېرته د افغانستان راوویستل چې دا سم کار نه و. دوی دې راوویستل شول دلته په خپل مسلک کې کار نه کوي، روزګار نه لري، ژوند نه لري، او دلته یې هم ژوند داسې ژوند نه دی. یعنې زه د ډېرو افغانانو سره په تماس کې شوم چې دوی ماته وایي چې زه سبا ته په افغانستان کې لږ راته اطمینان حاصل شي چې زه د یو کار او غریبي او ژوند کولی شم، زه بېرته خپل وطن ته ځم. یعنې دا خلک چې راوتلي دي دلته رسېدلي دي په اصطلاح اهدافو ته، دوی دې هم د خپل ژوند نه راضي نه ښکاري او خوشحاله نه ښکاري. نو زه فکر نه کوم چې دا پروسه به د دې نه نوره چټکه شي، ځکه هغه په اول وخت کې چې څه دوی دي وویستل ویستل، اوس موږ ګورو چې په پاکستان کې هم په کلونو پراته دي، غوښتنې کوي، شکایتونه دي، او د اروپا سیاست هم اروپایان مهاجر هغه وخت کې غواړي چې دوی ورته اړتیا ولري، او چې ورته اړتیا ونه لري نو نه راغواړي. موږ په دې شاهد چې په 2015 کال کې مثلا انګیلا میرکل د جرمني صدر اعظم په یو وار باندې 1 میلیون مهاجر ومنل، او حتی په ریلونو کې په بسونو کې مفت راغلل تر جرمني پورې یا تر اروپا پورې، ځکه هغه وخت کې دوی ورته اړتیا درلودله، د دوی د اقتصاد ورته اړتیا درلوده، د دوی د کار مارکیټ ورته اړتیا درلودله، او دوی د راتلونکي تقاوت د پاره ورته اړتیا وه. اما اوس دوی د هغه اړتیا زه فکر کوم چې په هغه شدت باندې نه احساسوي، او هغه وادي چې همداسې پاتې شي.
مننه اغلې مليار. خټک صاحب که تاسو ته راشم، د پاکستان حکومت تنه پروسه شکل دا پریکړه ونه کړل چې دوی یو شمیر کډوال خپل خاورې وباسي او په زور افغانستان ته وشړي. د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې چې تاسو هغه وخت د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشي هم په غاړه و، بیا وروسته د نواز شریف د صدارت په وخت کې هم پاکستان ورته پریکړه کړې وي او غوښتل چې افغان کډوال په زور خپل خاورې وباسي. په هغه وختونو کې بیرته له دغو تصمیمونو په شا شو پاکستان، خو دا پلای ډیر کډوال ویسل. دا د دوی سیاستونو کې دغه تغییر څنګه راغله؟
اول خبره دا ده چې هغه وختونو کې لګوندې سیاسي پارټو د سیاسي ګوندونو چې دی هغه دې ته پاملرنه وکړه، او زمونږ د کمیشن رئیس و مغه وخت د بشری حقوقو مستقل کمیشن، نو مونږ هم غونډه وکړه او سیاسي ګوندونو مونږه پښتیبانی وکړه، او حکومت مجبور شو چې په شاو لار شي. نواز شریف وخت خو بيخي ماته یاد دي چې شپږ وو سیاسي غټ ګوندونه چې په پاکستان کې دي د کې پښتانه بلوچمو او د نورو صوبو ایالتونو خلکمو او مونږ یعنی غونډې وکړې دوه غونډې وکړې او بیا نواز شریف سره یو هیات ولیدل په مئی 2018 کې نو دوی هغه خپل بدل کړ پروګرام بدل کړو غزل بالله جل چې ورکړی وو هغه یې بیرته واخیستو مګر دا تاسو چې اوس خبر وکړه چې دا دیزل ته هم بیا ویلي وو چې دا به د تیره وړ اختر نه پس به دا شروع کیږي او دا شروع نشو دا استلو دا پروسه هغه سه شکل کې لکه څنګه چې دوی اعلان کړی نو دیکھ یو خبره دا ده چې خپل پاکستان کې یو ژور داخلي بحران دی د انتخابات راغلو دي خبرې وزنډولې بیا د انتخاباتو په نتیجه کې د پی ټی آی حکومت راغی نو هغه چې د پی ټی آی ګوند چې هغه هم یو قسم تخپل یو دریز درلود په دې کوم شکل کې چې د پاکستان مرکزی حکومت خصوصا د جنرالانو چې د موقت حکومت په وخت کې چون کې ټول وخت دی په لاس کې نو دوی ډیر سخت رویه وو غوښتل چې په زور داخله کو باسي خو د پی ټی آی د ایالتي حکومت چې هغه په دې سره هم نظر نه دی همغه نه دی نو دوی ځکه و خبره وزنډول چې اسې هم د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت مناسبات ډیر خړپړ دي په ډیرو نورو مسلو باندې خړپړ دي په اقتصادیاتو باندې په سیاسي خبرو باندې نو دا مثلا پکې و نو لہذا دوی د خبره وزنډول
خټک سبو بخشه وی خواته لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی د تاریخ انصاف سره په خبر پښتونخوا کې روابط خراب دي او په یوه باندې خپل خبره نشي منلې بل لورته اکثر کتون کې دا وایي چې نه د پاکستان کې چې هر پریکړه څوک کوي شاته پوز او استابلیشمنت او هغه چې څغوري هغه خبره تطبیقوي نو دلته بیا دا خبره څنګه شو
دا خبره هغه خبره صحیح ده خو دومره وی کنه چې یعنی د ځانته د سیو صحنه جوړی چې غي صحنه کې د سی خکاری چې د کار ګویا سیاسي حکومتونه په خپل خوخه کوي د دې د سی وانمود کوي خکاری د سی حقیقت کې موتوا کې اصل کې دوی یعنی ټول کارونه کوي اوس ته دې چې صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت مناسبات د سی خړ دي د نن تیرو اته سروي ساتونو کې مثلا د برق پر شوي باندې ډیر بد پیښې رامنځته کیږي لګیا دي نو صوبایي حکومت وایي چې موږ برېښنا بند کو نور پاکستان ته چې کومه د اوبو نه برېښنا تولیدیږي په پښتونخوا کې نو دغه اخترونه ورکوي او نو لہذا داسې شرایطو کې بیا دوی لپاره هماهنګي ګرانه شي نو هماهنګي چې ګرانه شي نو بیا به د دې ټولې خبرې افشا شي نو دی وجه نه دوی دینه نه چې خشوي دي دوی خپل پالیسي بدل کړې ده
مننه خټک صاحب
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
له سادات صاحب سره مهم رابطه بیرته ټینګه شوله فهیم سادات په جرمني کې افغان دی چې په جرمني کې اوسي او د سیاسي چارو کتون کې دی سادات صاحب په جرمني کې جنو دغه اوازې خبرې کړې دي او جنو دا وړاندیزونه کړې دي چې یو شمېر افغان کډوال بل خپل خاوري باسي په دې اړه تازه معلومات څه دي
دغه تیرې دوه پیښو بدون د شک چې په جرمني کې بعضي خبرې راوړولې بعضي باسنه راوړول چې په دې کې په جرمني کې چې کوم هغه اف دی یا هغه سختریزا خلاص یا حزب دی هغه د سخت خبرګون طرفدار دي ولی بیا د افغانستان حالات د پکتو باندې د وسنی حکومت د بهرنۍ چارو وزیر ویل چې د افغان کډوالو سره هر نوع چلنج کیږي باید د افغانستان وسنی شرایط هم ورسره باندې نظر ونیول شي نو په دې خاطر باندې هغه په مجموع کې د حکومت دید دا ده یا موافقه چې کوم شوی دا قدر چې هغه افغانان چې هغه په جرمني کې جرمي سابقه ولري او خصوصا د افراطي ډلو سره رابطه او یا خبرو اترو باندې لیدل شوی کتل شوی نو دا هغه په اړه باندې به دی ګام اخلي او احتمالا چې دغه خلک چې پیشینه ولري جرمي خصوصا د افراطیت په هغه لاره باندې چې دوی کوم کړنې کړې وي یا اوسره په دبات کې اوسې نو دوی به په افغانستان ته لیکي
مننه سادات صاحب خټک صاحب لکه څنګه چې سادات صاحب وویل چې جرمني دا پریکړه کړې ده چې ځینې کډوال چې جرمي پېشي ولري مخکي او بیا د سټور په پوری وی چې دوی له افراطي ډلو سره ارتباط لري هغه بل خپل خاوري باسي د بشري حقوقو په ارتباط آیا د درې کسو جنایي پیشي د دې سبب کېدای شي چې دغه په تور باندې نور ته څوک سزا ورکړي؟
نه خیر، دا قانوني خبره نه وي، اصل کې دا سیاسي خبرې دي. اصل کې په مختلف وادونو کې خپل خپل شرایط دي، او هغه شرایطو کې کله کله فشار پچې د حکومتونو باندې راشي، دولتونو باندې راشي، نو هغه به دغه بهانګيري شروع کړي او په یو پلما باندې په بل پلما باندې بیا د کډوالو د اصلو پروسا پیل کړي. خپل پاکستان کې تاسو ګورئ دی ټول عمر دلته کې خلک جنگولې دي، کډوالو نه جنگ د خشاک په توګه کار اغستې دي. دلته تربیتي کیمپونه د طالبانو د ټول رهبری دلته نو ډیرو لسیزو پورې دلته وا، او دوی استفاده ونه کوله. اوس چې خبر شي چې لږ څه پیښه وشي وایي چې دیکھے خو یو افغان هم موجود وو، دا باندې جوړې دي لپاره کې چې یو فضا جوړه کړي چې د خلکو کې یو ویره راو پاري. نو دا زموږ په خیر کې سیاسي خبرې دي، حقوقي خبرې نه دي.
خټک صاحب، د افغان کډوالو په برخه کې تاسو څه وړاندوینه کوي چې آیا پاکستان به دغه کډوال چې پریکړه کړې ده دا بل خپل خاورې وباسي؟ که څه هم تاسو مخکې یو ځل دا خبره له ازادي راډیو سره کړې و چې شاید دا کډوال ونه باسي او هغه د اوس چورته ګورو دا بهیر وروښوي هم ده، لیکن کدا کډوال له پاکستان نه وزي په افغانستان کې امنیت نشي ټینګېدای، او کدا کډوال له پاکستان نه زی پاکستان باندې هم بار دی او بوج دی، هم داسې نه ده؟
ارزاده چې د هرې مسلې حل شته، یعنی کدی رښتیا سره په قانونیت یقین ولري، په انسانیت یقین ولري، په ګوندګری یقین ولري، نور چې کوم انساني ارزښتونه دي کاغه ومني، نو دغه خبره حل شته. بیا وګوره چې دا مسله د رښتیا حل کوله، خو خبره ده چې د افغان کډوالو سره به خبرې کړې وي، په جهان کې افغانان پرته دې سره به خبرې کړې وي، دې مسلو ته یو حل د سره وتل چې ټولو ته د بار تقسیم شوی وي، شل شوی او یو فریق باندې بار نه. مګر د دې حقیقت کې ما ځکه چې ما ارزو کو دې اجنډا نور ده. دلته په 2015 کې ډاکټر فضل الرحیم مروت صاحب زموږ دلته یو لوی عالم دی، پروفیسور پونتون کې اوس تقاعد شوی دی، هغه یو کتاب لیکلو فرام مهاجر ټو مجاهد، انګریزي کې لیکلو ماور بن سریزم لیکلو. نو هغه کې دا خبره دی تفصیل سره ځکه چې دا مروت صاحب چې د سمو ده په افغانانو افغان کډوالو د پرچکم کمشنریټ جوړ شوی په پاکستان کې اسلام آباد کې، دی په هغه کې په سمو ده کار کړی، نو د خپل په سترګو لیدلې خبرې لیکلې وي. نو دې ډېر داسې خبرې دي چې د پالیسي د پاکستان حکومت چې ده دا د اوسنۍ پالیسي چې ده دا ډېره ظالمانه ده، او د افغانانو سره ټول سره داسې برخورد کوي لکه چې سړی یو مفتوحه خلکو سره کوي، یعنی دا ترس او رحم نه کوي چې دا قضی دی ماشومان دی یا الته مشکلات دی افغانستان کې، او دا مشکلات کوره که افغانستان کې خدای مکه دا مشکلات زیاتیږي، نو دا مشکلات خو بل اخر دلته راځي لکه دا سندونو بچ راځي، دا خو د شي ساري دی. دا خو
نو بیا خټک بیا سوال دی لکه څنګه چې تاسو مام غوښتلستم دا پوښتنه وکم، د افغان کډوالو ل وسیدو له عمله او یا دلته په سیمه کې د جګړو له عمله، لکه څنګه چې یو وخت پاکستان خواني سر اعظم بنظیر بوټو ویل چې د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام کو، لیکن د هغوس چې مرته ګوري د همدغه کډوالو له خاطر په پاکستان کې د سنې چې کډوالي عامل دي، لیکن همدغه کډوال چې راځي افغانستان ته ځي له جګړو سره مخته شوی دي، د ټوپک او د وسلو چلونه یې ستکړې دي، د دې سبب د دې باید شوی نه دي چې پاکستان خپل امنیت ډیر ګډوډ شي، دا روسي شمیري خو شي چې پاکستان امنیتي وضعیت خراب دي.
مګر علت دا بالکل نه دي، هرگز نه دي. افغان کډوالو دلته کې ډیر په امن ژوند تیر کړی دي، او هیڅ د شکار نه دي کړی چې محلي خلکو ته یو مشکل جوړ شوی. دا بيقي غلط خبره ده. دا کم چې تاسو وته اشاره کوي چې وزه خنده، نو هغه خپل د پاکستان حکومت پالیسي دي. د ټول جهان نه د ترورستان راوستیو، د افغانستان کې جنگو، د چچنی خلک راغلیو، عربو نه خلک راغلیو، د مرکزی آسیا د هیوادونو نه ازبک، ترکمن، دا ټول دلته راغلیو او دلته دی رکړیو، او دلته په افغانستان کې جنگ کولو، د ذاتیر شل کال جنگ کیدو، دا چرچتر دلته نه کیدو کړی. نو دا سیاست ته خپل غلط دی. دا خو موږ ته دی، دا موږ ورته دا خبره کوو، دا باچا خان به کول لازم مشرانو، یعنی څلوي خل مخه نه چې تاسو بلی په اور باندې تیل اچوي، بلی اور ته لمن وهي، نو ودکشته اور خو تاسو تم را رسیدي کنه چې دا ورته ټول وی اوس خدای نه منل اوس دا دی دلته کې دا خبره پیښ می خو زما په خیال کې اوس هم دی نه ندی کلار شوی پاکستان ځانته فرنٹ لائن سٹیټ وای یعنی چې هغه یو قسم ته دی ځان یو سنگر بدل کړی دی جنگونو او دیکھی دلته کې یو جنگی اقتصاد دی هغه اقتصاد نه دا جنرالان ګټي کوي تاسو پوښتنو کې زیولک کورنۍ جنرال اختر عبدالرحمن کورنۍ د اوسنی جنرالانو کورنۍ چې دا اوس تکاوت شوی تکاوت نه دی د تاسو ګوري دی میلیارډران شوی دی
نو بیا دوی خو خټک سب دوی خو بیا مشکلات هم لري اوس مثلا تورز مخته په جلم کې د دوی یو جنرال وژل شو یعنی په خپل منځ کې اختلافات لري یو نتایج شوی راپور وایي چې د پاکستان د پوز له 500 تر 600 پورې افسران په جلونو کې دغه نن سبا په پاکستان کې دننه البته نتایج شوی راپور
دا سې دي چې دا مشکلات خو شته کنه خو هغه مشکلات او علت خو افغان کډوال خو نه دي خو دا چې دوی فوج دې هغه په سیاست کې برخه اخلي هغه چې دی یعنی یو قسم ته سیاسي ګوند په توګه جنرالان چې دی سیاسي بشرانو په توګه کار کوي کله کله خو سړی ته جنگ سالارانو ښکاري څنګه سره نو غوښنه برخورد کینو دی برخورد سره خو دا مشکلات تړلې مشکلات دي ګوره یو مسلکی فوج چې وی په غو کې دې خبره گنجائش نه وي چې ته به یو ګوند سره ولاړ یا به بل ګوند سره ولاړ یا به کودی تاګانه کوي یا به حکومتونو تسکوت ورکوي ته خو خپل مسلکی کار کوه احترام دې خپل ځای عزت په پخ دې کوتي خدا کارونه کې د پاکستان کې خدای دې قدرت په لوبو کې شخکیل دي نو دا چې اسی قدرت د مسلې شي دغه ورته مشکلات جوړ کړی نه کډوال
خټک سب ډیر مننه چې په پرمن کې مبارخه را سره واخیسته
کور ودان ژوندیو سي ټول ته خپل په باندې وای ما د خپل په
مان مننه خیر یو سي انصاری سب کتا ستراشم انصاری سب د افغانستان په ارتباط دا پښتنه کله تاسو وکړم چې تاسو په کابل کې ژوند کوي څنګه د اوسنی چارواکي لنړیوالو سره ارتباط نه دي چې د افغان کډوالو په برخه کې ځینې مرستې را جلب کړي مثلا یو وخت چې پاکستان ته افغان مهاجر لاړل د پاکستان په دشتو کې ملګری ملتونه وهڅول شول چې هلته فرزند دوی له خاطر برمی ووهي وبره وباسي بیا د دشت شنی شي او بیا ځینې نور کومکونه ډیر زیات جلب کړل
تاسو خپل پوهیږي چې هر یو هیواد غواړي چې ځینې مرستندوی مؤسسات یا بنګلی مؤسسات د خپل ګټې لپاره یا د خپل د ولس د ګټې لپاره جلب کی او خامخا موجوده حکومت هم په هڅه کې دي چې هغه نړیوال مؤسسات چې مخکې موجوده نظام نه دلته په افغانستان کې دفترونه درلودل او فعالیتونه یې کول هغه بیرته افغانستان ته راولي او جلب کی کومکونه جلب کی خلکو ته متاسفانه چې ځینې مؤسسات دومره علاقه نه لري او لیو خوا بل خوا د افغانستان د ولس هغه فقر او بیچارهګي مسله ده د افغانستان ولس غوښتنه لري د ټول مرستندوی مؤسسات نه هغه که د بنګلی په سطح باندې فعالیت لري که یا یو هیواد په سطح باندې د ټولونه غوښتنه لري چې باید دوی سره هغه مرستې وکړي چې د دوی د ستونزې د حلولو لپاره کفایت وکړي او مثبت ځواب ورکړي خو متاسفانه چې دومره کومکونه تر اوسه نه ده شوی لکه چې پخوا کېدل بیا هم د افغانستان ولس امید لري په دغه برخه کې او مهاجرینو وزارت چې په جریان کې هم مهاجرینو وزارت هڅه کوي چې ټول مؤسسات را جلب کړي مخصوصا یونیسیار محترم اداري او آی او ایم ځینې وخت دوی سره ناستې پاستې لري او امیدوار یو چې دغه لوی مؤسسات یعنی بنګلی مؤسسات په دغه برخه کې جلا دي مثلا چې دا سیاسي بڼه ولري یا سیاسی مسائل په پام کې ونیسي د دوی نه جلا مسله ده بشری مرستې باید وکړي او داسې مرستې باید خلکو ته وکړي چې هغه شفاف وي او عادلانه وي او هغه طبقات دوی بی‌ځایه شوي دي په خوا د جنگونو له امله او د طبي حوادثو له امله چې اوس هم په بیلابیلو ولایتو کې ژوند کوي موږ ورته بی‌جا شدگان داخلي وایو او هغه کورنۍ چې بی‌ځایه شوي دي اوس هم په نامناسب وضعیت کې ژوند کوي او هم هغه کډوال چې بیرته راځي د ایران او پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته راځي نه افغانستان ته راځي، دویم د اقتصادي له لحاظ نه مثبت وضعیت باندې نه دي، اوس هم مشکلات لري، اوس هم د فقر باندې لاس او ګریوان دي، او موجوده حکومت هم دومره امکانات او توانمندي نه لري چې دوی سره داسې مرسته وکړي چې ټول ابعادو په برخه کې د دوی ستونزې او مشکلات را
حل نه مننه
د دې وجه مونږ اړتیا لرو بللي مؤسسات ته چې باید افغانانو سره مرسته وکړي.
مننه سری صاحب. اغلی ملیار، تاسو خپل ډیر مدني فعالیتونه کړی دي په تیرو کلونو کې، مو په افغانستان کې د جنوب مسول لاري مرستې جلب کړې وي، په دې برخه کې کوم افغانان چې په اروپا کې دي او په اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې ژوند کوي، ستاسو په شمول څه هڅې مونږ نه کړې چې له دغو کډوالو سره په یو ډول باندې ځینې بنیادي مرستې وشي؟ تنها د خوړو د ډوډۍ مرستې نه، داسې مرستې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه، لکه په پاکستان کې چې په دشتونو کې د دوی لپاره ساګان وایستل شول، مکتبونه جوړ شول، دا ډول مرستې.
په خوشحالۍ سره وایم چې په افغانستان کې د روسي تحول نه وروسته افغانستان یا افغانان یوازې پریښودل شول، او کومې مرستې چې باید د دې سره شوې وای یا په خوا کېدلې سره د چا حاضر کېدلې هم تر ډېره حده پورې ما بیا هم هغه هڅې کېدلې او مرستې هم کېدلې، اما وروسته د دې تحول نه افغانستان نور د دې هیوادونو لپاره هغه اهمیت چې په شل کاله یا دا درې کال پخوا یې لره نورې په خواشینۍ سره نه لري، او د افغانستان لپاره د مرستو ټولول یعنی اصل کې زه په اتریش کې وم، په اتریش کې د اوسپنې بوټونه باید سړي ویلي کړی وای چې د افغانستان لپاره هغه وخت کې مرستې ټولې کړې وای، نو اوس خو بېخي چې دغه شرایط د په خواشینۍ سره باید ووایم چې کوم څه چې په افغانستان کې چې دي د محدودیتونه په ښځو د نجونو په مکتبونو په پوهنتونونو باندې او د ښځو په کار باندې، دا یو بل ډېر منفي تصویر یې دلته د افغانستان ورکړی دی، او د دې لپاره د مرستې پیدا کول او د مرستې جلبول ډېر سخت کار دی. زه د دې تېرې هفتې په آخر کې جرمني ته برلین ته کانفرنس ته غوښتل شوی وم، او هلته یوه جرمنی وه چې هغې ما ته ویلې چې زه دا شپږ اووه میاشتې شوې چې دفتر په دفتر ګرځم، وزارت په وزارت ګرځم، چې زه غواړم چې هلته د ښځو دپاره چې لوړې زده کړې لري د یو څه امکانات د برابر کړم چې دوی هلته وشي کولی په خپلو پښو ودرېږي خپل کار وکړي، اما زه دغه مرستې په جرمني کې نشم پیدا کولی. جرمني هغه هېواد و چې په افغانستان کې عسکر درلوده او په افغانستان کې ډېر ډېر کارونه او خدمات هم وړاندې کړي دي، او د افغانستان نه ډېر مهاجر هم راو ویسته دی سقوط نه وروسته، اما نن ورځ چې د مرستې موضوع ده د افغانستان سره په خواشینۍ سره چې علاقه مندي نه لري، یا مثلا د سویدان نه چې تر کوم ځایه زه پوهیم سویدان دا تقریبا د دېرش څلوېښت کاله په افغانستان کې ډېرې مرستې کولې، اما اوس یې مرستې تقریبا په ټپه درولې دي او د افغانستان د دې لپاره نور هغه اولویت نه لري.
البته اوبخښې په دې کې بیا هم یوه مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، خصوصا د نجونو تعلیم او د ښځو حقوقو مسله، واقعا د ازادي راډیو له لارې هم چې له کومو بهرنیو مرستندویانو سره یا د بشري حقونو د ډلو له استازو سره موږ خبرې کړې دي، هر وخت لومړی خبرې هم دا وي چې له دغه هیواد سره چې هلته د نجونو تعلیم منوي او بیا بندیز پرې لګېدلې وي او بیا ځنډول شوی وي، مرستې ډېرې سختې دي چې دا خلک راټول کړي. لیکن په ورته وخت کې له ځینو نورو سره تاسو سویډن ته اشاره وکړه، په سویډن کې خو بیا هغه د سویډن د مؤسسې کارونه هم ځنډول شوي دي د هغه د قرآن شریف د سوځېدلو له خاطره، چې هغوی بیا دا خبره کړې ده چې موږ نه غواړو چې نه په دې کې لاس لرو او نه هم کومه سیاسي ډله یو، خو دغه هغه ځنډول شوی دی. مهم سوال دا دی چې اغلی ملیار، خپل افغانان څه نشي کولای چې په یو ډول باندې خپل افغان کډوالو سره په افغانستان کې بیرته ستنو شوی کډوالو سره مرستې وکړي؟
زه فکر کوم چې داسې مشخص دا چې د بیرته ستنو شوو کډوالو سره په مشخص توګه مرسته وشي په خوشحالۍ سره، چې په موږ افغانانو کې دغه تحرک وجود نه لري، کنه موږ لس میلیونه افغانان په ټوله نړۍ کې مهاجر یو، او که ومنو چې په موږ په میاشت کې یو ایرو مرسته وکړو دا په میاشت کې 10 میلیونه ایرو شولې. خو موږ په خوشنۍ سره موږ دغه احساس وجود نه لري، دغه تحرک وجود نه لري، او دغه اعتماد او باور وجود نه لري چې موږ وشو کولای خپل د خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړو. اما د دې نه هم باید انکار ونه کړو چې هر کال افغانان چې په بهر کې دي دا 10 میلیونه خپل خپلوانو ته چالته دي. تقریبا د حدود 1.2 میلیارډ ډالر پورې افغانستان ته لیږي او مرسته کوي، یعنی دا افغانان بي مسؤلیت هم نه دی پاتې شوي. دوی د مرستې کوي، خو دا مرستې یو قطره ده د یوې سرې تیګې په سر باندې. ښه به دا وي چې واکمن حکومت د فاکتو حکومت دغه اساسي ستونزې چې راولاړي د دوی سره دا نورې ستونزې تړلې دي دا حل کړي، یعنی ښوونځي خلاص کړي، پوهنتونونه د نجونو په مخ خلاص کړي، په هغه ځایونو کې چې د ښځو نه د کار حق اخیستل شوی بېرته هغوی ته د کار حق ورکړل شي، چې باز ځایو کې ښځې کار کوي. او دغه لامل د دې کېدای شي چې ډېرو نورو ستونزو حل لپاره لارې خلاصې شي، ډېرو مرستو دپاره د نړیوالو لارې خلاصې شي. او زه عملاً موږ افغانستان ته تللي وو په اپریل میاشت کې، یعنې د موږ په الوتکه کې درېیمه برخه یې خارجي هم چې افغانستان ته تللي وو، یعنې احتمالاً همدا چارواکي وو او یا هم د تفریح رخصتي دپاره تللي وو. یعنې افغانستان اوس هغه تړلی مطلب تړلی نه ده، اما دغه ستونزې چې د حکومت لخوا نه وجود لري، که دغه ستونزې حل شي نو د کډوالو سره ستونزې به هم انشاءالله چې حل شي، او نورې مرستو دروازې به هم د افغانانو په مخ باندې خلاصې شي.
مننه اغلې ملیا. ساده صاحب، تاسو څه فکر کوئ څرنګه په جرمني کې دغه یو حرکت یا دغه یو نظر د افغانانو ترمنځ نشته چې دوی په یو ډول باندې دستجمعي ځینې مرستې وکړي له اغو افغانانو سره چې په افغانستان کې دي؟ ځکه کله ناکله په دغه غربي هیوادونو کې کچیرته ځینې ملتونه سره منسجم شي، ممکن بیا د نورو مرستندوی موسسو مرستې هم راجلب کړي.
زما په یو څه ستونزې شته ده، د کې شک نشته چې په جرمني کې چې کومېشت افغانان دي، دیو په پراګاندا ډول او په انفرادي ډول باندې په خپل حد کې مرسته کوي. خو بیا دلته په بنسټیز شکل مرسته کې ستونزه دا ده، ځکه زه تاسو ته د بیلګې په توګه یو مثال وړاندې کوم. زه د یو خیریه موسسې سره چې په لندن کې ده، دا یو هغه ګوډ ویل امباسډر یا هغه سفیر یم چې په افغانستان کې د کومکونو هغه هماهنګ کوم. ولې زه فعلا په جرمني کې ژوند کوم، او دغه کمې پیسې چې یا کم د پروپوزل چې موږ د افغانستان په خاطر وخت نا وخت لیږو، د دې پروپوزل د قبلېدو نه بعد چې کم پیسې باید افغانستان ته لاړ شي، نو هغه باید د فلاش جرمني ته، د دې نه بعد لاړ شي افغانستان ته. د دې په خاطر باندې دلته یو دانه اکاونټ یا یو دانه بانکي حساب ته ضرورت و چې هغه پیسې باید لندن ته راغلي وي. نو ماته هغه ټول هغه بنسټونه افغاني بنسټونه چې هغه ټولنیزو برخو کې فعالیت لري، او هم بعض جرمني بنسټونه چې هغه خیریه بنسټونه دي، ما ور سره خبرې وکړلې. اما دې ټول یو ستونزه درلودله، او ستونزه دا وه یا یو ویره درلودله. هغه ویره دا وه چې اول خو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، او دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د افراطي ډلو شتون دا دو مسالې یو ویره دلته پیدا کړی و چې کچیرته دغه پیسې چې کوم زمنګ ترازی او زمنګ د بانکي حسابونو نه بیا افغانستان ته ځي، که الته دغه پیسې د په داسې شکل باندې مصرف شي وي یا چې هغه کې مثلا بعضی افراطي ډلو ته سود رسیدلی، نو د اروپا یا په ځانګړي توګه په جرمني کې هغه د افراطیت ضد قوانین چې کوم دي، نو هغه د ویر نه به دا خلک د ډیرو سختو ستونزو سره مواجه شي. نو دا یو هغه وجه ده چې په بنسټي باندې کار کولې په جرمني کې ډیر ستونزمن کړی دي، او هغه سره مجبور دی چې په انفرادي شکل باندې کار وکړي.
مننه.
او کوم
بله
نو هغه زیات ساتنه وي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د آزادۍ رادیو د فیسبوک باندې لاله مو دا پوښتنه د دې پروګرام په ارتباط داسې مطرح کړی و چې څنګه کېدای شي چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. دعوت معصوم لیکلي دي په خپل وطن کې د کار زمينه باید برابر شي. سنگری مومن ټرایب لیکلي دي هیواد کې یووالی او د ولس پرایو جوړ حکومت ضرورت دی. وقار لکنوال لیکلي دي اواز منظم مصروفیت کول شي د ځوانانو د وټلو بهیر ودروي د غبل اړخې هم دي. سلیمان خان لیکلی دی اوس خو امارات خپله د مرک خلیته اچوی او د پو طالبانو باندې انتقاد کړی دی. عبدالرحیم صافی لیکلی دی هیڅ امکان نه لري چې دا حال وي. نور علی خان خپل واک لیکلی دی چې او بل ومني سره په هغه صورت کې کېدای شي. برهان الدین وهاجزی لیکلی دی لویا د کار په مقابل کې د کار مقابل کې مناسب مست په کار دی. او همایون سمیم لیکلی دی هیڅ امکان نه لري هغه وخت امکان لري چې موږ یو قوي باثبات حکومت ولرو. نورزاده مومن لیکلی دی بهرنیو هیوادونو په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي. سلمان وفا لیکلی دی د پیغام نه دی لیکلی ایموجیان را لیږلی دی. عبدالرحیم درمان لیکلی دی کله چې خارج سهولتونه کافي پیس کری په افغانستان کې نو بیا کېدای شي کنه هیڅ امکان نشته. محب الله احمد جی لیکلی دی د غلامۍ په څپو کې د دا شاید مطلب دا وي چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام داسې دی. دا د دوی خپل نظر دی. جلیل لیکلی دی ان شاء الله جوړ بشي. او ارمان خان لیکلی دی چې لږ زیات ډالر ورکړي. نور اوریدونکو هم ګڼ پیغامونه را لېږلي. لټول ډیره مننه کوم او د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي چې ټول پیغامونه ولولم. د دوی کور ودان او اوس بیرته که د بحث د برخې ته وګرځم چې حل لاره څه ده، څنګه کېدای شي چې افغان کډوال بیرته په خپل کور شي، او څنګه کېدای شي چې د کډوالو مشکلات په نسبي شکل اول دا مهمه ده چې حل شي او بیا دا کار وشي. انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم لمړی.
من نه زه په دوه مهمو ټکو باندې غواړم چې اشاره وکم. لمړی مسله دا ده چې باید نړیوال مخصوصا ملګرو ملتونو باید میزبان حکومتونو باندې باید فشار راولي تر څو زمونږ افغانانو ته باید وخت ورکړي چې په خپل رضایت او د طالبانو په توګه بیرته هیواد ته راستنه شي. دا یو مسله. او دویم مسله دا چې دوی ته د کار فرصت برابر شي. دا یقیني خبره ده او باید د حکومت هغه اساسي کلنلار دي چې باید دوی ته د کار فرصت برابر کړي. خو دا یقیني خبره ده چې وخت نشي، دا په لږ وختونو کې نه کیږي. او ژر تر ژره باید په میزبان حکومتونو باندې هم فشار راوړي تر څو دا ګڼ شمېر افغانان چې بیرته افغانستان ته روان دي دا باید متوقف شي. او دویم مسله هغه مؤسسات چې غواړي زمونږ کډوالو ته، هغه کډوال چې بیرته راغلي دي پخوا او اوس روان دي، دوی ته هم د مرستې زمینه برابره کړي او د مسؤول ادارات د نظارت لاندې تر څو دا مرستې د شفاف په توګه باید کورنیو ته، مستحق کورنیو ته البته ورسیږي او وشي، او هم شفافیت په پام کې ونیول شي ځکه زمونږ هیوادوال حقوق لري باید دوی سره مرستې وشي. داسې مرستې باید دوی سره ترسره شي چې هغه حقوق او اساسي حقوق باید په نظر کې ونیول شي ځکه دوی د خوراک او د څښاک مسله جدي مسله ده، یعنی حیاتي مسله ده. دوی متاسفانه په دغه برخه کې هم ځینې ستونزې لري. او مسله د کور جوړول دي، دا یوازې کډوالو وزارت نشي کولی. زما په نظر کې چې په میلیونونو کسان د 2002 کال تر اوسه بیرته راستنه شوي دي او ټول غواړي چې باید ځمکه ترلاسه کړي، کور ترلاسه کړي، او ټول غواړي چې باید دوی ته کور جوړ شي. دا مشکل خبره ده. او اساسي حقوق او اساسي مرستې، دغه مرستې چې دي چې ما یادونه وکړه، او یعنی داسې یو کلنلار باید په پام کې ونیول شي. د مسلکي زده کړې په برخه کې هم مؤسسات کولی شي دوی ته د کار فرصت برابر کړي. دا تقریبا د دوه میاشتو د درې میاشتو مسله ده. دوی کچیر په دغه مراکز باندې استخدام شي، دوی مسلکی زده کړی کوي، او بیا وروسته د دوی وسایل هم باید دغه مرستندوی مؤسسات لخوا آماده سي، ترسو د خیاطی، د نجاری، د نور مسلکونو برخه کې هم کولی شي د کار فرصت دوی ته برابر کی، ترسو دوی په خپل خوب درې کې
مانه.
بل مسله،
بله مهرباني،
زمونږ کډوال څه په خوا هم راغلی وو، اوس هم یعنی ځینې وضعیت ښه شوی دی، یعنی کار دوی ته برابر شوی دی، یا آزاد په توګه، او یا هم د تیر ادارې لخوا یا د موجوده ادارې لخوا دوی ته د کار فرصت هم برابر شوی دی. خو هغه کډوال چې نوې راستنه کیږي، د دوی هغه اساسي ستونزې دا دي چې دوی ته هم د کار فرصت برابر شي، او هم دوی ته بشري مرستې وشي، او بغیر له دې چې سیاسي مسایل په پام کې ونیول شي، یعنی بغیر له دغه مسایلو نه باید دوی سره شفاف او صادقانه په توګه باید مرستې ورسول شي.
مننه انصاری صاحب. ساده صاحب، تاسو څه وړاندیز لري؟ څنګه کېدای شي چې په بهر کې د افغان کډوالو شته ستونزې یو څه راکم شي؟ او بیا مهم سوال دا دی چې څنګه کېدای شي چې افغانان بیرته په خپل هیواد کې ځای په ځای شي، او خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې چې کوم افغانان ووسی، د ترکیې په شمول البته یو څه لري هیواد دی چې د افغانانو وضعیت هلته ډیر خراب دی، ډیر ګډوډ دی، موقتی اقامې ورکوي، او د ځینو موقتی اقامې وخت تیر شوی دی. یو نتایج شوی راپور وایي چې په تیر یو کال کې له ترکیې تقریبا 100,000 افغانان بیرته افغانستان ته پزور ایستل شوی دی. سادات
په دې کې شک نشته چې د ترکیې نه نیولې تر اروپا پورې فعلاً دغه ملکونه هم د بعضو سیاسي ناخوالو د وجې د فشار لاندې دي. مثلا که تاسو د جرمني مثال ورکړئ، د یوکرین مهاجر دومره راډي شوي دي چې جرمني نور د فشار لاندې دی، نو په دې داسې یو حالت کې د افغانستان د کډوالو سیاسي او ټولنیز موقف او موقعیت خواريږي، څونه چې د دنیا توجه اخوا کېږي. ولی په عین وخت کې زه فکر کوم افغانان ته هم پکار ده چې تر ډیره حده پورې په صلح آمیزه ژوندون کې دی، خپل انرژي مصرف کې، دلته چې کم شته فرصتونه دي هغه نه استفاده وکړي، مسلکي زده کړې وکړي تر حده پورې، او هغه هیوادونه کې چې هلته مثال دغه نشته دی، دغه اپورچونیټی نشته دی، کوشش وکړي چې بیا هم په کاروبار باندې ځان مصروف کی، د جرم نه لاس ونیسي، او په جرمی او په هغه غیر قانوني لارو باندې چې هغه دغه نه دی خپل معیشت تامین کړی شي، دغه نه لاس واخلي. دا هغه مسایل دي چې په کوربا هیواد کې به سره اوسه سهولتونه رامنځته شي، ژوند به اسانه شي. اما زه فکر کوم په اوسني شرایطو کې د بیرته تک په اړه باندې دا په داسې وخت کې وضعیت کې چې افغانستان را په رسمیت نه دی پیژندل شوی، حکومت یې انجونې مکتب ته نشي تللی، ښځې د کار دپاره اجازه نه لري، په فقر او تقریبا 90% خلک د افغانستان د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، ډېره به خوشبینانه وي چې موږ په دغسې وضعیت کې د بیرته ستنېدو په هکله باندې د کډوالو بحث وکړو، یا خبرې پرې وکړو، یا په داسې یو څه شی امکان ولري.
رابه شما خلی ملیار تاسو ته، تاسو څه وړاندیز لري د څرنګه کېدای شي چې په بهر کې د افغان کډوالو ستونزې یو څه راکم شي، او د بیرته تک موضوع له څو پلوه مهمه ده؟ ساده صاحب هم ځینې برخو ته اشاره وکړي. یوه دا مسله مهمه ده چې ځینې هیوادونه لکه پاکستان، لکه ایران، لکه ترکیه، دوی غواړي چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وشړي، نو د بیرته ستنېدو له خطر باید څه وشي؟
قدرمن شیبر صاحب، زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او حیاتي موضوع ده د افغانانو لپاره، د دوی د حیثیت او اعتبار او ابرو خبره هم په څنګ کې ده، د دې په څنګ کې دا ستونزې باید د افغانانو حل شي. په افغانستان کې د دې لپاره یو خاص وزارت وجود لري چې د مهاجرینو او دتکنندګانو په نامه باندې یادیږي. دا وزارت باید په مسلکي افرادو باندې داسې یو جامع، کامل او وسیع طرحه جوړه کړي چې افغانان په عزت باندې بیرته خپل وطن ته راستانه کی. افغانستان د طبیعي منابعو له لحاظ یو ډیر بډای هیواد دی. موږ اصلا ښه وښکولی چې دغسې اوتره باندې کار وکړو چې په عزت باندې خپل هیوادوال خپل وطن ته راستانه کړو، نو دوی د دپاره د ده په څنګ کې باید بهرنیان یا نړیواله ټولنه هم خپل فعال رول ادا کړي. او که غواړي چې نور افغانان مهاجر نه شي، د دوی د هیوادونو باندې بار نه شي، نو ښه به دای چې په افغانستان باندې چې کوم تحریمونه، ظالمانه تحریمونه دوی د وضع کړي دي، دا لري کې ځکه افغانستان کې د افغانستان بهر الحمدلله ډېر خپل بډای افغانان شته دي چې په دوی د غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. اما چون د بانک له لارې پیسې نه انتقالېږي، امکان نشته ده چې هلته دوی د پانګونه وکړي. دغه راز بهرنیان افغانستان کې یو طلایي فرصت اوس راغلی دی. سوله شته ده، نسبي امنیت شته ده، او امکانات دې ته پاره شته دي چې اوس پانګونه وشي په دې هېواد کې. او موږ وینو چې چین او روسیا په دې کې رقابت کوي چې څنګه وشي کولی په افغانستان کې سترې پروژې ترلاسه کړي. خو دغه تعزیرات او دغه محدودیتونه چې په بانکونو کې وجود لري، دوی د پانګونې مخه نیولې ده. او کله چې پانګونه ونه شي، نو طبیعي ده چې کاري فرصتونه نه ایجادېږي. نو کله چې کاري فرصتونه ایجاد شي او جامع طرحه باندې کار وشي، مهاجرو ته چې په پاکستان کې دي، که په ایران کې دي، که په ترکیه کې دي، یا د اروپایي هېوادونو، امریکا نه، استرالیا نه، هر هېواد نه چې خپل تبه بیرته غواړي خپل هېواد ته ورشي، دوی د دپاره باید یو باعزته ژوند شرایط مساعد شي. افغانستان ډېر لوی هېواد د ځمکې ورته په اختیار کې ورکړ شي، ځمکې آبادولی شي دوی دي. یعنې د دې دپاره چې په یوه طرحه باندې کار وشي، زه فکر کوم چې په یو وخت کې ډاکټر صاحب فاروق اعظم په یوه طرحه باندې کار هم کړی و. یعنې کېدای شي هغه طرحه د اوسنیو شرایطو سره تکمیل شي، او کوم ځای کې چې خلاګانې وجود لري هغه ټاکې کړی شي. او افغانانو لپاره خپل د حکومت د چارواکو مسؤلیت د مکلفیت د حکومت په حساب باندې چې دوی دغه زمينه مساعده کړي چې افغانان بیرته خپل وطن ته په عزت باندې ورشي او په خپل وطن کې خپل باعزته ژوند پیل کړي.
هغه ملیار کبیرته امدا په دې برخه کې بیرته ستاسو یو څه وضاحت غواړم. د ګاونډي هیوادونو هیڅ کوم افغانان ووسی، له اقتصادي پلوه حالت هم دوی ته شرایط نه مساعد، شرایط ډیر خراب دي. مثلا په ایران کې چې کوم افغان کډوال ووسی، اکثر افغانانو ته وی ازادي رډو ته ویل دي چې کله ناکله د شرایط وی چې میاشتې میاشتې خپل کور نه شپتله. د پاکستان وضعیت خو معلوم دی چې په تیر تقریبا یو کال کې بیا بیا پولیس دوی نیسی، پیسې ترې اخلي، ځینې په زور شړلې دي. او د ترکیه وضعیت هم همداسې دی. تازه راپورونه دي چې د ترکیه په مختلفو شهرونو کې خاص پولیس دي ولاړ دي په سړکونو کې، اسناد ګوري که کوم چا اسناد برابر نه وي هغه غواړي چې کمپونو ته انتقال کړي، او بیا د اروپایي اتحادې د مرستو په پیسو بیرته افغانستان ته واستوي. څه باید وشي؟ اغلی ملیار
په دې خبره يم، هلته حالات فجی دي. یعنی د افغانستان هلته حالات ډېر خراب دي. زمونږ دغه درې میلیونه څلور میلیونه په مخدره موادو اخته کسان د په ایران کې اخته کړی شوي. هغه قصې چې ما دلته د افغانانو نه چې ایران نه دلته راغلي واورېدلې، حقیقت دا ده چې د سړي زړه ټوټه ټوټه کوي، د سړي زړه پرې کوي. چې دي په میاشت په یو اوله میاشت کې ورته یو معاش ورکړی دی، بیا یې د مخدر مواد ورته ورکړي دي، بیا یې نور ترې نه څه استفاده کړې ده، کار یې پرې باندې کړی ده، او معاش ورته نه ده ورکړی، او دوی د بالاخره محتاط شوي دي. یعنی دا دی په ایران کې په دې شکل باندې، په پاکستان کې هم موږ تاسې وینو، عملا په ترکیه کې هم حقیقتا چې حالات ښه نه دي. خو زه بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې د کډوالو وزارت، افغانستان د مهاجرو او د کناګانو وزارت باید د نړیوالې ټولنې سره، د یو این ایچ سی آر، د ملګرو ملتو سره په اړیکه کې شي، او خپله یوه طرحه د دوی د سره شریکه کړي. ځکه زه فکر کوم چې ملګري ملتونه هم نه غواړي چې انسانان مهاجر شي، افغانان مهاجر شي، نور هېوادونو ته لاړ شي، ځکه دا یو دروند پیټ دی. دا غیر له دې چې په هېوادونو باندې دی، ملګري ملتونه هم باید د دوی لپاره مرستې راټولې کړي. نو ښه به دا وي چې د دې په عوض چې دوی د نورو هېوادونو نه مرستې راټولوي، یا فشار په دوی باندې لوړېږي، یا په نورو هېوادونو ته چې افغانان ورځي، هلته خو هم دوی ته څوک ښه راغلاست نه وایي، او نه یې په خلاصه غېږه مني. هلته هم دوی کلونه کلونه بې سرنوشته پراته وي، په رواني ناروغیو باندې اخته وي، محدودیتونه لري، کار اجازه نه لري، ژبه نه شي زده کولی. یعنې ډېرې ستونزې دي چې افغانان ورسره مواجه شوي دي، او چې بالاخره دوی دي په شدیدو رواني ناروغیو باندې اخته کړي دي. د دې لپاره دا د حکومت، افغانستان حکومت مسؤلیت دی چې د نړیوالو سازمانونو سره اړیکې ټینګې کړي، او دا موضوع د سیاست نه بېل باید شي.
بس نور وخت اجازه نه راکې ول تاسو مننه کوم چې پرې بحث کې مو برخه را سره واخسته. ل فهم سادات څخه مننه دویم، ل عبد الواسط انصاری څخه او همدارس ل افراسیاب خټک څخه چې پرې بحث کې ګډون وکړ، او ل اوریزون کوم مننه دویم چې پیغامونه د فیسبوک ته لاره واسطه.
زادم دای تر مرګی بیگران کم دای چیرا ویا لا بیگران کم دای چیرا زی بیگران کم دای چیرا زی نیمش پکا ول وی دا دستا شرنګای دای